السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلې میاشتې درویشتمه د 2006 کال د اکتوبر څوارلسمه په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د هلمند د جګړې په اړه وروستي معلومات درکوو هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چارواکي وایي پوځیانو د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د بلاروس له وروستي وضعې مهم خبرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي د افغانستان او پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کیدو په اړه بحثونه کړي دي او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او مېړونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او همدارنګه د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدراعظمۍ څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړې پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کنفرانس کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړې په دغه کنفرانس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي د ارګ په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلی ښاغلي خلیلزاد د دو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب څوارلسمې ورځ ته وغځېد په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
زمنګ چټي سره هم نه دورا کول شوی نه چې هیڅ خپل راور کړی دی دا د افغانستان زمنګ را کول شوی دی ډیر کال یې مشورې ته ځانو را کړی او دا د لټه سره مې تاسو د افغانانو کمکار مثلا تو خلک منو خلک ټول په څه دي
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي د شاهین اسمایي او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالیو وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریروت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته یې لار ومونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوې. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي خو دقیق شمېرې نه دی څرګند. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو ښځو اعتراض چې د پلتۍ وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انوار د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې یو پوځي کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظمۍ څوکۍ ته د سادیر ژاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې. د ولسمشر دفتر ویلي جینبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی تېره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشي شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جینبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15 د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیک ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او ازربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیا او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او ازربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8 راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري تجمندی. به هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10 په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې څلور. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې دولس. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې شل.
تاسو لومړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د رواني جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
مانو مالا ودین دی وځه خو څه د کوم په هیڅ حالت کې نه دی. په شار کې زیر خبره دا د شار چا خو ټول طالبان نه ول دي کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټکر کې نه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هی دربار وایي په افغانستان کې بدون جنونو تعلیم ته بې پامایي دې برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د اپوزیسون مشر سفیتلانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی.
د ژوند رنگونه به هم درته خبر کړو.
هغه امتحان کې کامیاب هم شوم خو ویل څه لسم اسناد راو ما څه لسم اسناد را سره نشته دی بس بیا مغه هغه امتحان مند سه لاړ.
بیا مو هم سهار په خیر پیل له هلمند کوو. هلته لڅور زرایس د افغان پوزیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. اندې جګړې لسکونه زره کسان د خپل سیمو پر خودو تاړ کړي. د جګړې لامل به ځای شوی لسختو ستوند سره مخ دي. افغان چارواکي بیا وایي پوزیانو د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او اوس لخرګاته کوم خطر نه دی متوجه. د هلمند والی جنرال یاسین وایي ډیر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاته کړی او وسلوالو طالبانو لاندې کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنۍ له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو د تیرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېږي د لښکرګاه په لمنو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادلیل ولسوالۍ بې ځایه شوي انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ:
هم پرون راوتلي وو، کور پسې ګرځو، کور نشته، قدم په ټرکټر کې نه، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
همداسې فرک شو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي، یا به لاندې به پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلی، هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله.
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجل خوراکي مواد او سرپناه ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوستې بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوستې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه شنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جیټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوز سمدستی نه ده تایید کړی چې آیا هوایی ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او که نه. له دې مخکې د امریکا پوز تایید کړی وه چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي.
و موردل چې چارواکي وایي په هلمند کې تهاجمي عملیات پیل شوي او ژر غسیمې نیسي چې طالبانو لاندې کړي، خو دغو جګړو لسګونه زره کورنۍ بې ځایه کړي دي چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازي وایي د هلمند د تازه جګړې دوام به بشري ناورین رامنځته کړي. هغې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او تر اوسه مرستې نه دي ورسره شوي. په دې اړه مې له اغلې نسیمه نیازي سره خبرې کړي او لومړی مې دا ترې پوښتنه کړې چې دوی له مرکزه هلمندیانو سره د مرستې لپاره څه کړي او څنګه ممکنه ده چې مرستې ژر ورسول شي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورسره سوالي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې اضطراری ریاست هلته دی، هغوی امکانات لري، پر هغو مرخ کړی دي چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغسې چې د استقرار کمیسیون د کمیټې دپاره مرستې راغلي وایي، بدبختانه چې نه دي سوي، او واقعاً شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري، امنم خوراکي نم صحي هېڅ شی، غیر چې هلته هغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې، هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید عاجل لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه سو خلکو ته باید
که وضعیت همدغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي، او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده، دا ناورین دی چې شاره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. د یوې خوا شاره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه خپل ژوند د لاس د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه، د هلمند اداره د استقرار، همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو، دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه ناڅه مرستې او کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي، او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و چې ویلې باید ژر تر ژره د هلمند بې ځایه شو کورنیو ته مرستې ورسیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
سټارز اینډ سټرایپس لیکي، په هلمند کې د طالبانو تر حملو وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي الوتکو د دې سربیره پر طالبانو حملې کړي دي، چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون له مخې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حملې کیږي، دوی به یې دفاع کوي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونی لګارډ په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي، او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپله اساسي ژمنه عمل کوي، او تر راتلونکې مې میاشت پورې به خپل ټول پوځیان له دغه هېواده وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې، او په ټویټ کې یې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتېري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار له مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وې بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده، او لیکي چې په 2008 کال کې پر بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه، او دا سرتیری وایي کله چې می تردی پیش وروسته په 2009 کال کې د اوشتې ځغاسیا ماراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته، زموږ د سیمې شاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورسپاڼه لیکي دې پخواني سرتیري په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او یو لاس یې هم نه و. دی 33 کلن دی. د پټویټر کې لیکلی دی چې په تیرو 10 کلونو کې 4 ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده، خو هر ځل د پلیومونټ شاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د شاروالي چارواکي وایي چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه، خو ده د اسناد نه دي ورسپارلي. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپاڼه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هی دربار وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې لمخ کې لا زیان منونکي وو د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړي توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هی دربار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډېر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. مخکې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو ادارې یونیسف ویلي په افغانستان کې 3 میلیونه ولکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% انجونې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seeing that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خپره کړي چې شي په افغانستان کې شونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنی د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډېر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د جنو شونځي سیستم د وباخ پرې دو په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education
دا هغه شونځي وي چې تر ډیره د جنو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځي ته نه وي تللي، او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو شونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوغو شونځیو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید-19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپل د کووید-19 سره لاس او ګریوان دي، او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي او اوس په لیتوانیا کې اوسي، له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې په راتلونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکو چې د اگست 9 د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، تر اوسه یې د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولې دي. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا ګواښ کړی که لوکاشینکا استعفا ورنکړي په ټول هیواد کې به پراخې مظاهرې پیل شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستی خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تیخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوي چې الکساندر لوکاشینکا باید د وروستي خبرداری یا اولتیماتوم شرایط په راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوري ریاست له څوکۍ د لوکاشینکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تیخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ کاندید وه او پخپله هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغې همداراز له اپوزیسیون سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خپره شوې اعلامیه رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تیخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرانس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل:
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحدو ایالتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشینکو له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشینکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره ملول بشپړه ګټه لري. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تیخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلي دي. تیخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د خوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. ښاغلی غنی دغه خبرې په ارګ ماڼۍ کې کړې او د هلمند روانې جګړې ته په اشاره ویلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د ګړندي کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو په لارو چارو خبرې کړي. په نورستان کې د روغتیايي کارکوونکو کاري اتصاب 14 ورځې ته وغځېد.